دویمنی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځای پیژندل شوی دی. د خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې تېر ورځ نوښته خپور شوی، افغانستان د هغو ولس هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتنۍ د انساني قاچاق او همدارنګه د جنسي په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستند طرحې لري. د دې راپور جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پر پاڼه هم وګورئ. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان فضا اوس هم د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اشغال شوی دی. مولوي محمد یعقوب مجاهد په مرکه کې چې تېره شپه له تل نیوز سره کړی ده، ویلي دي د افغانستان هوایي حریم اوس هم ناقص دی، خو هغه دې پوښتنې ته چې د الوتکې له کومه الوتنه کوي ځواب نه وایي. ښاغلی یعقوب تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی دی. هغه تېر کال ویلي وو د افغانستان فضا ته د امریکایي بریدو الوتکو الوتکې له پاکستانه داخليږي. د دې موضوع په باب د امریکایي او پاکستان چارواکو رسمن کومه تبصره نه ده کړې. په دایکوندي کې په دوه جلا ترافیکي پیښو کې درې کسان مړه شوي دي. د دایکوندي لپاره د طالبان د امنیت قومندان ویاند غلام علي جاوید رسنیو ته ویلي چې دغه دوه پیښې په خدیر او پاتول سره کې رامنځته شوې دي. په خدیر کې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو موټر لاري واوخته او موټر چلونکی وژل شو. په بل پیښه کې چې په پاتول سره کې رامنځته شوې ده، دوه کسان هغه مهال مړه شول چې موټر یې لسره کې واوخته. د چلونکو په احتیاطي د ترافیکي اصول نه رعایت د دغه ډول پیښو اصلي لامل بلل شوی دی. او جنوبي کوریا ویلي چې د شمالي کوریا د هغه توغندي زیات ټوټې پیدا کړې دي چې څه باندې دوه نیم مخکې سقوط شوی او ګمان کېږي چې دغه ټوټې د هغه توغندي د ټوټې دویمه برخه ده. د ازادي راډیو د ازادي میلمه قدر منوریدونکو ستړي مشي، هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. د ازادي میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانې. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال میلمه دی. زموږ دا میلمه د ټولنیوز پوښنۍ خبريال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپختو. حمیم صاحب، ډیره مننه کور دی ودان چې وخت راکړو موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟ ډیره مننه
فریدې، سلامات سې ژوندې اوسې. زه په اصل کې د اوروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګا کې پیدا شوی یم. اما د لوی سوې یم، عملت می شونځل ستید، عملت می ټول ژوند می لامه غزای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اوروزګان ولایت څخه.
حمید صاحب، د زده کړو د پایل نه راته وایا، خونځي ته د نمرې زل لپاره چا وړی وي؟ کاغه ورځ دی هدیږي، ځکه عموما ماشومان چې خونځي ته په اول ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کیږي ژاړي یا نه غواړي چې خونځي کې پاتې شي. تاسو دغه ورځ په یاد ده کومه خاطره شی ورنه لري؟
زه خونځي زما ماما بوتلم، هغه خونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی مو چې ما واغې سره مسولی و، خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر وم. چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغې سره موږ عادت و، او چون کور کې موږ درس ویل، مسجد کې موږ درس ویل، او د نورو ماشومانو پر کم نه و. او اول ورځ ما یادېږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی. هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی و، د ملا بورجان په نوم باندې و، د هلمند د مرکزي لیسې څخه و. نو په هغه ورځ یې بوتلو مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم مس کشر و، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي. بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو، د ماما د زوی مې مور پلار نه و، هغې په اروپا کې اوسېدل. زه د ماما زوی مې مالته و، نو ما واغه سره همزولي و، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو. او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي، زموږ د کوڅې پای کې یو کس و، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې و، چې هغې به ماش پسې منډه کوله، ځغستله به، موږ به سیرو شو دا سپي. نو همدغه مې د هغه وخت د خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه ته وایا، خوانځي کې تکړه وی ک ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، غدر نه تکړه او کم مضمون دی خز ده کېده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم سیمپ نام سیمپری زه شوم، ورسته بیا فکر کوم تمبل سوال ما ما چون دینی در سونه ما تا کې بوله مسجد تمبلله ما ما دینی درس مې وله. او بیا د دې ترڅنګ په طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه وو، انګلیسي وو، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حاتی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه وه، چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامه، زار، تقسیم، منفی، ریاضیات او کله کله انګلیسي، دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري، نو زه شوم تقریبا درسونو کې در دا نه هم لسم سیمبرې زه شوم، ما درسونه ویل. او د دې تر څنګ زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانه او د نیکه سره اوسېدلم، هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون.
حمیب صاحب کدام را ته وایي دا چې ماماګانو کرا اوسېدی زده کړې په مسافرۍ کې دی کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دی تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې، څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم. که څه هم ماماګان ویم ټول هغوی ښوونځي ته تله، پوهنتون ته تله، هغوی ډېر زحمت راسره ایستی. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي، ځینې میتودونو کې سخت وي، اما لایکان شاګردان ستا هغوی د هر رقم محیط او د هر رقم میتود سره هغوی عیار کېږي، هغوی بلد کېږي. اما زه چې کله نه هم لسم سیمپو ته ولاړم، بیا زما وضعیت سم نه و. زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم، ډېر به په مشکل کې وم.
کدام را ته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم ونیو چې پایلې کوي، کانکور ازموینه څنګه تیره شوه، په دې را ته وایست؟
زه چې کله دولسم سیم څخه فارغ شولم، هغه وخت کې 2010 کال و، او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و، د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و، موږ یې نه پرېښولو. زه کشره مو نه، ما تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې، 225 نمرې ما وړې وې، او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و. بیا زه د پایاب ولایت علوم بشري او ادبیاتو ته کامیاب شوی وم، که څه هم هغه هیڅ ما نه و انتخاب کړی، خو زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب شوم. نو زه ډېر خوشحاله وم، پلار ته مې زنګ ووهي، هغې په سپین بولتک کې اوسېدله، چې پلار زه پوهنتون ته کامیاب شوم، اوس باید زه څنګه وکړم زه. او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت ته څوک نه و کامیاب شوي، چې څوک دغه سره تللی وای، یو ځای انته وای، زړه یې ډاټا وای. بیا مې پلار ته وویل چې نه، دا خو ډېر لرې ولایت دی، بیا به وروسته تصمیم ونیسو. نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړ نړم، او چون پلار مې ضعیف و، هغه هم سپین ژری و، د درس پر ځای باندې ما کار کوي، چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم، او همداسې کرا کرا هم د مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل کړم.
حمیم صاحب، تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی، او کار مو د افغانستان د جنوبي زونه کولو چې په هغه تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه، او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول، د دغه کار په اړه ته وایي او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
ټلو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنی او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیو له مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مان ته وسپای چې راکم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکم. ما په هلمند کې می کار کوم، هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیون ما مالته کار کوي. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته، کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي ریمی په نوم باندې وو، هغه کس هلته استعفا ورکړې او ویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځمه، هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالي دی ته دلته کار کوې چې زه ورته وایم. ما وایي هو زه خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډېر کشر معلومېدلم. بیا وایي زه صحیح ده، خو زه هلته کوم چا ته معرفي کړلم، بیا هغې راته وویل چې موږ زنګ درته وو. زه بېرته راغلم هلمند ته، په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی و، هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی و، هغه بېرته ځواب کړی و. بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی و، هغه یو میاشت کار کړی و. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې، نو ټلیفون مې سایلنت کړی و. زه خبرونه کې وم، کله چې خبرونې څخه ووتلم لس بجې وې، ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې، هغه وایي چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې. ما وو بیا وایي چې کندهار ته راسته د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړه، همداسې کابل ته راسه. بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه لطف الله نجفی زاده تازه د طلوع نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و، نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سره لیدنه او که څه هم ما دوی ته ځینې ګزارشونه زما څخه غوښتي وو، ځینې راپورونه ما هغوی ته لیږلي وو، خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو څه هم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم، بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې، ته هلمند ته ځې. ما یې وویل ته څه مشکل دی، زه هملته ځم کار کوم، دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل و، ما ته وایي زه صحیح ده ولاړ سه. بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي. زه رالم یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې، بیا راته بېرته زنګ ووي چې دا ستا امتحاني دوره وه، ته کامیاب شوې، راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي، 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ، بیا تر 2022 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار پړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ وو په دې شلو کلونو کې، او تاسو هماغه ځینې رپورټونه ورکول. څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن وو، او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم بیرته ژوندی نه راګرځم؟
هلته هر لحظه مرګ وو، ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنگ باندې وو. که هلمند کې وو هلته دوامداره جنگ وو، که روزګان و جنگ و، که زابل و، که کندهار و، اکثر ولسوالۍ کې به جنگ و. نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنگ باندې و. داسې ډېر ځایونه راغلي دي، داسې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پیښې راغلي. زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم، ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین انفجار سي یا زه دلته ووژل سم، مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي، ادا کال زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووي. نو داسې ډېر شرایطو، داسې ډېر حالاتو سره، داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په آسانۍ سره یو څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا هلک یا مړ یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتله دې پیښونه بیرته راتلې خپل دفتر ته خپل کار ځای ته، څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي، نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړي؟ ادامه ورکړي
فریدی اصلان دا یو جنون و، کار کول او یو ټول خوشی درلوده، یو ټول غرور درلوده. چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته بتللم چې هلته به ډېر کم خبرې اعلان تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وه چې یو عبدالعزیز صفدري په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم. موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به د همداسې خطرناکه ساحو ته تلو. که څه هم نور مشران خبرې اعلان به وه، هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودې، ستونزه، خو ډېر کسان نه تلله داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشریدي په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدي، او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي، او ما به د هغه فیډبیک لیدي، نو زه به نور هم هڅول کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم، بله ورځ زه باید بیا ولاړ سم، او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم، او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی. زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم، او زه د دې ولایت د دې خلکو ژغ او د دې وضعیت باید خلک ورباندې خبر کړم، نړۍ ورباندې خبر کړم.
حمیم صاحب کدام راتوي په دې رستیو کې څومره چې موږ د غدرې ولایتونو وګړو سره خبرې کړې، اوسیدونکو سره خبرې کړې دي، دوی ډېر زیاتون د مشکلات لري، لکه په دې رستیو کې د پاکو بو کمواله یې جوړ ساګانو ته خلګو غرزیدل. تاسو چې کله غیز نه ریپورتینګ کولو، د جنگ نه علاوه هلته د دغه ولایتونو اوسیدونکو ستونزې څه وي؟
فریدې هلته ډېر مسایل و، ډېر مشکلات و، حتی داسې ځایونه، داسې سیمې، داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل، نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم. نو هغه خلک هغه وخت کې هم د پامه غورځول شوي وه، اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي. مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه، هلته د تعلیم په اړه باندې وه، هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه. غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدرو سره و، چې هغوی کښت کوي، کاچاکې کوي، روزنه او پالنه یې د مواد مخدرو کول، د تریاکو د کوله، همدا دا لوی بدبختي وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به، یو کلن اته کلن کلن ماشوم به سیری کالی شلیدلی، بوټان به پښو، او په یخ په ګرمۍ کې به د ده څخه به یو بیلچا ورسره و، دی به په کرونده کې به کار کوي. د کروندې ارزښت چې دې کتلی وای، هغه به په میلیونونو افغانیو ارزښت درلود. یا ما د ده به سیری بوټان، سیری کالی به په پښو په بدن باندې به اغوستي وه، دی به هلته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې دې لیدلی وای چې دا اوس څه بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داسې یو ناپاک کرونده کې کار کوي، یو هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی دا زحمت باسي، د میلیونونو خلکو ژوند تباه کېږي د ده د زحمت په نتیجه کې. ځکه هغه به تاریخ کرل، هغه څخه به یوروینو، بوډر او کریسټال جوړېدل، هم هغه به د مجبوریت څخه، یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې، په دې وطن کې، چې هغه باید دغسې یو کار وکړي، همدغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات و، دغه ستونزې وې، او سخت بی وسی به ما ځان به بی وسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دی، او ولې تغییر نه کوي. خو متاسفانه هغه وخت هم که جمهوری نظام و دې مسایلو ته هیڅ توجه ونه کړله، اوس وخت کې هم د هغه ولایاتو خلکو د خلکو ژوند سم نه دی، بیچارهګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه څخه.
سمیب صاحب کدام راته وایي، په دغه تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنګ و، تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و، د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه، د دوی دغه مقاومت په څه کې و؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې، یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل، دغه مقاومت دوی له کومه کولو، او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده، ښځې څومره کونډې دي؟
ځکه در توه عمل چې هلته ولسوالیانو کې په خاصه توګه د هلمند سنګین ولسوالي، موسی کلا ولسوالي، زمینداور، باغران ولسوالي، چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و، باغران ولسوالي نور ټول هلته هېڅ حکومت ونه توانېدي، چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي، هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه، هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما نومان یاد کړه، دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی، او دا د مواد مخدر د هغه اصلي کارخانه، کارځای، تولید، هر څه په دې ولسوالی کې کیږي. دی کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنگ همداسې وساتل سي، دا کاروبار باید همداسې وساتل سي، او دا خلق باید همداسې د هر څه څخه لیرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریاک وکړم او زه مقاومت وکړم او زه جنگ وکړم جګړه وکړم. که څه هم د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري سوې وه. هلته په داسې کور هلته نه و چې هلته یو ښځه کونډه نه وي، هلته یو ماشوم یتیم به نه و، او هلته به یو مور او پلار بیا اولاد سوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو د حکومت په ضد باندې به جنګېدل، نه، د هماغه ولسوالیو څخه نظامیان هم وه، هغوی به په حکومت کې وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به وه، د اکا زوی به په طالبانو کې و، بل د اکا زوی به په حکومت کې و، او دواړو په مخامخ به جګړه سره کول، یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب، د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط د ورځو یادونه وکي، تاسو هغه مهال چرته وی او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه چې د افغانستان نه وشوه، افغانستان نه ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم، د کندهار ټول ولسوالۍ سقوط وې، یوازې شار پاتو. ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودې، خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د شار ځینې امنیتي حوزې سقوط شوې. یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه شار کې، چې زه له کندار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و، او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، هملته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي، او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راوستلی و، او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله، ما هغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم موږ ویل چې ولاړو، سوال دا یو تاریخي شیبه ده، دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي، او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه وي که نه خوښه، ما دا باید ثبت سي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه رانه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي، او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته رالم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری ساپی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدانی هوایي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بېرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو بیا هغې کمېدله، بیا همداسې وتله، خو زه تخلیه کې ونه وتلم. زه همالته افغانستان کې وم، ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلی، لت څه وو چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغوی نل چا مشکل درلودې هر کم چې وو، خو هغوی ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغوی له افغانستان څخه ووتله، ولاړه خو زه او عبدالحق مریم تر ډیر وخت پر موږ عمل ته پاتې وو. بیا مریم لاړ عمل ته د پخوانی کسانو څخه یوازې زه او صفای صاحب او یو څو نور دوستان مو شاته وو تر ډیر وخت پر عمل ته وو.
حمیم صاحب دغه څو کاله کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې جنگي زونه مو چالته تل جګړې وی راپور ورکولو تر ټولو بدشان به مو کتلې وی د مرګ سره هم مخ شوې استې پکې داسې خوږه خاطره مشته پکې چې ساسي په ذهن کې پاتې وی د خپل خبري علي دغه مودې نه
ولز څه درته ما په دې اړه باندې زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډیره وه، ترخې خاطرې ډیرې وې. زه هیڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نسم هیرولی چې هغوی شهیدان سوله. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریال و د آریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریال و کندهار کې هغه شهید شو. همداسې نور دوستان داسې هر پیښه چې به کېدله زما لپاره جبران سخت و او زه به سخت ډارېدلې وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودی، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت و او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې. اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان یوازې خبریالان نه په نورو برخو چې کار کوي ډېر دوستان و په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې بلو نیوز سره کار پیل کړی و دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان سول، هغوی ژوند له لاسه ورکړي. د هغوی فامیلونه چې اوس زه ګورم، د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه دا راته ځواب کړئ، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغه مسلک ته که چانس برابر شي ورشئ او کار پکې وکړئ؟
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح دی چې مسلک به وي، اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی او چې ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي، پوهنتون یې ویلي او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي، مسلکي وي. اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي، چې ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي هغوی یو رپورټینګ نسي کولای، رپورټ نسي لیکلای. اما یو کس کې که هغه له دولسم سیم څخه فارغ سوی، هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر. یعنی یو د زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي. اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان میدان خپل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولای سم.
ډیر زیات مننه کور دی ودان حمیم صاحب چې وخت یې راکړو خبرې دی.
سپبل سپ عالم زیستو